په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم په لید سات په خبرونو کوم. جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند تلوان ته ګواښ کړی چې د هغو سرغړونو په خاطر به چې دوی په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه ترسره کړي د عدالت نړیوالې محکمې له لارې به په وړاندې اقدام وشي. د هغې ګډې اعلامې په مسوده کې چې دغو څلورو هیوادونو ترتیب کړی طالبان رسمن مسؤول بلل شوی چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. د جرمنی خبری آژانس راپور له مخې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بایربوک ویل په پام کې لري چې نن چهارشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې ترڅنګ د استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري او پر دې موضوع سره خبرې وکړي. د ایران امنیتي چارواکي وایي تهران په شهریار ولسوالۍ کې د یو شمېر ښځو تر فزیکي شخړې وروسته دوه افغان میرمنې نیولې دي. د ایران تسنیم خبری آژانس د شهریار ولسوالۍ د پولیسو د مشر پیمان فتحي له قبله ویلي چې په فردوسي پارک کې درېو افغان کډوالو لومړی له یوې ایرانۍ ښځې سره لفظي شخړه کړې او بیا یې وهلې ده. د فتحي په وینا د دې پیښې په تړاو دوه افغان میرمنې هم نیول شوې دي. هغه زیاته کړه چې شخړه د ماشومانو د لوبې پر سر راپورته شوې ده. د خیبر پختونخوا ایالت په کرمی ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ شخړو کې د وژل شویو کسانو شمیر شلو ته رسېدلی دی. د خونړیو شخړو نن چهارشنبه پنځمه ورځ ده. د کرمی ایجنسۍ یوه سیمه ییز چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس رس خبري آژانس ته ویلي چې په دغو شخړو کې چې د دوو قبیلو ترمنځ چې یوه سني او بله شیعه ده 15 کسان ټپیان شوي دي. د دغه چارواکي په خبره په لسګونو کورونه ویجاړ شوي او د نښتو د درولو لپاره د حکومتي چارواکو او نورو قومونو ټولې هڅې تر اوسه ناکامه شوې دي. د چارواکو په وینا شخړې د ځمکې پر سر پیل شوې چې اوس یې فرقه یي بڼه خپله کړې ده. تر دې مخکې د روان کال په جولای میاشت کې د دوو قومونو ترمنځ نښتو کې 15 کسان وژل شوي وو چې وروسته دواړو خواوو د یوې جرګې په منځګړیتوب سوله وکړه. پاکستاني چارواکو نن چهارشنبه هغه نرسر له رسنیو سره مخامخ کړ چې د یو ځانمرګ برید هڅې په تور نیول شوې ده. د اسوشیټ پرس خبري آژانس راپور له مخې د عادلې بلوچ په نوم دغه نرس رسنیو ته ویلي چې په تربت کې یو دولتي روغتون کې کار کاوه چې سخت دریځو ځان ته جذب کړه او بیا یې ځانمرګ برید ته وګمارل. هغې منلې چې تر یو ځانمرګ برید مخکې د تېرې اونۍ په پای کې د پولیسو لخوا ونیول شوه. د راپور له مخې معلومه نه ده چې دغه نرس نن تر کومو شرایطو لاندې له رسنیو سره خبرې کړې دي. د پاکستان بلوچستان ایالت له کلونو رئیس د ناآرامیو شاهد دی او وخت ناوخت پکې ځانمرګ بریدونه کیږي چې تر ډیره د پاکستان امنیتي ځواکونه په نښه شوي دي. حزب الله نن چهارشنبه په لسګونو توغندي پر اسرائیل وتوغول چې په یوه کې تل ابیب په نښه شوی و. له دغو بریدونو او په لبنان کې د اسرائیل په بریدونو کې د په سلګونو کسانو له وژل کېدو وروسته داسې ښکاري چې په سیمه کې کړکېچ په زیاتېدو دی. د اسرائیل پوځ وویل چې له ځمکې څخه ځمکې ته یو توغندی چې له کبله یې په تل ابیب او د اسرائیل په مرکزي برخه کې د خطر زنګ وهل شوی و شان کړی دی. د دغه توغندي له امله د ځاني او مالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. حزب الله چې متحده ایالات د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني وویل چې د قادر یو بلاستیک توغندی توغولی او د اسرائیل د استخباراتو د ادارې یا موساد مرکزي دفتر یې په نښه کړی دی. حزب الله د اسرائیل استخبارات د خپلو لوړ پوړو قمندانانو د وژلو او تېرې اونۍ په پیجرونو او مخابرو کې د چاودنو چې په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل شوي او په زرګونو نور ټپیان شوي مسؤول بللی دی. په دغو چاودنو کې ډېر مرګ ژوبله د حزب الله غړو ته اوښتې ده. او د افغانستان او پاراګوای د فوټسال ملي لوبډلو ترمنځ لوبه مساوي روانه ده. دواړو لوبډلو تر اوسه یو یو ګول وهلی دی. که افغان لوبډله نننۍ لوبه وګټي د اتو غوره ټیمونو پړاو ته به لاره پیدا کړي او که یې وبایري له دې سیالیو ووځي. دغه راز د افغانستان د کرکټ دو لوبغاړو راشد خان او رحمن الله ګربز د کرکټ نړیوال شورا د یو ورځنیو لوبغاړو په تازه اعلان شوی درجه بندۍ کې پرمختګ کړی. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیز څانګې په بیان کې ویل شوی چې د جنوبي افریقا په وړاندې د ترسره شوی لوبلړۍ تر پایلې وروسته راشد خان د توپ اچونکو په ډله کې دریم او رحمن الله ګربز د توپ وهونکو په ډله کې اتم مقام ترلاسه کړی دی. ازادي رادیو اوري ولاندې خبرونه کې به اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر قوانینو نیوکه وکړه او د افغان ښځو او نجونو سیستماتیک ځپنه وبلله.
دو سختن بی لواس اون کیو تیویزی
پا زینو هیوادونو که قوانین دو خوزو دو زیگون روختیا و حقونو دو گواخولو لپاره کارول کی گی پا افغانستان که بیا لقوانینو دو خوزو اونجونو دو سیستماتیک زبنی پا موخه کار خیستل کی گی
په نیویارک کې د عمومي اسمبلی په غونډه کې او تر څنګ د افغان ښځو د حقونو وضعیت پاملرنه زیاته شوې. آیا دا به عملا د ښځو د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي؟
کومه پیامونه چې موږ اورو ډېر ښه پیامونه یې، اما د افغانو نجونو او د افغانو ښځو وضعیت کې کوم خاص بدلون رانغی؟
په دې اړه مو له یوې ښځینه فعالې سره مرکه کړې. په یو راپور کې به واوري چې د طالبانو مشر تایید کړی چې د دوی په یوه زندان کې بندیان وژل شوي دي. دغه راز په پروان کې د یوې نامعلومې ناروغۍ سرایت خلک ډېر اندېښمن کړي دي.
تبه به مو وایه اول به مو یخنۍ کېدل، په هېڅ به نه ګرمېدلو. بیا یو 10 دقیقې 15 دقیقې وروسته به ډېر ګرم سو.
در دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو سرمنشي وايي په افغانستان کې قوانین د ښځو او نجونو د سیستماتیکې ځپنې لپاره کارول کېږي. انتونی ګوتیرش د دې سازمان په کلنۍ سرمشریزه عمومي اسمبله کې د دې تر څنګ آن په ملګرو ملتونو کې د ښځو د ونډې په کمښت او جنسیتي نابرابرۍ هم انتقاد وکړ. یو شمیر نور هیوادونو بیا له نړیوالې محکمې په افغانستان کې د ښځو په اړه د طالبانو د حکومت د سخت دریځو کړنو په وړاندې د اقدام ګواښ کړی دی. نور حالې په دې رپورټ کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په قوانینو نیوکه وکړه او دا یې د افغان ښځو او انجونو سیستماتیکه ځپنه وبلله. ګوتریش پرون سه شنبه یعنی د سپتمبر په 24 د ملګرو ملتونو د 9 کلنۍ سرمشریزې ته په معاینا کې وویل
په ځینو هیوادونو کې قوانین د ښځو د زیږون روغتیا او حقونو د ګواښلو لپاره کارول کېږي. په افغانستان کې بیا له قوانینو د ښځو او نجونو د سیستماتیکې ځپنې په موخه کار اخیستل کېږي. زه په خواشینۍ ګورم چې له کلونو خبرو وروسته جنسیتي نابرابري بیا هم څرګندېږي. زه بخښنه غواړم خو همدلته په دې تالار کې هم دا په بشپړه توګه لیدل کېږي، ځکه د دې اونۍ په غونډه کې له 10 سلنې کمې ښځې ویناوالې وي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي په څنډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه ناسته کې ویلي چې پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت بندیزونه او محدودیتونه د دغه هیواد د پرمختګ مخه نیسي. په همدې حال کې جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند طالبانو ته ګواښ کړی چې د هغو سرغړونو په خاطر به چې دوی په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د عدالت نړیوالې محکمې له لارې به یې پر وړاندې اقدام وسي. د هغې ګډې اعلامې په مسوده کې چې د دغو څلورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترتیب کړي، طالبان رسمن مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو پر وړاندې د تعبیز د ټولو بڼو د لمنځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. د ګډې اعلامې په مسوده کې چې یوه کاپي د جرمني خبري اژانس ډي پي اي ترلاسه کړې، دغو څلور وړو هیوادونو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې له بشري حقونو څخه پراخې سیستماتیکې سرغړونې او تیری غندلې دي. د هیوادونو همدارنګه خبرداری ورکړی چې که وضعیت بدل نه سي، دا موضوع به د څېړنې لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي د طالبانو سختو قوانینو پلي کېدو ترې بنسټیزې ازادۍ اخیستې دي. دوی په ځانګړي ډول د طالبانو د امر بالمعروف قانون ته اشاره کوي او وایي ښځې او نجونې یې ډېرې اغېزمنې کړي دي. د کابل ښار دوه اوسېدونکو شبانې پوپلزۍ او لیمې امیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان پر ښځو باندې د دوی د ظلم او د زیاتوالي هڅې ښودل کېږي، ځکه طالبان په هر ډول غواړي چې د افغانستان ښځې وځورول شي.
د کونړ ولایت یوه اوسېدونکې او د ښځو د حقونو فعاله چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي وایي د طالبانو حکومت دغو بندیزونو او قوانینو له دوی آزاد سوند اخیستی دی.
قانون باندې ښځې ډېرې اغېزمنې کړي،
حتی له دوی څخه عام جون واخیسته، یعنی د کار فرصت یې تل واخیستو، مکتبونو ته تلل، پانتونونو ته تلل، هغه حقونه یې هم له دوی څخه واخیستل. افغاني مېرمنې د انزوا حالت ته پرېښوستې.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې تر ډیره پر ښځو سخت محدودیتونه پلي کړي دي. که څه هم د طالبانو دغو قوانینو په نړیواله کچه سخت غبرګونونه راپارولي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمښت ښودلی نه دی، بلکې د دغو محدودیتونو پر پلي کېدو یې ټینګار کړی دی. تازه له طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو غږیز کلیپ کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خپور کړی، د ښځو پر حجاب او د خپلو قوانینو پر پلي کېدو ټینګار کړی او د امر بالمعروف قانون عملي کول یې د خپل نظام دنده بللی ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر قوانینو انتقاد وکړ او د افغان ښځو او نجونو سیستماتیک ځپنه وبلله. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د فرهنګي، علمي او روزنیز سازمان یا یونسکو عمومي رئیس هم ویلي چې په افغانستان کې د ښځو یو نسل د قرباني کېدو له ګواښ سره مخ دی. د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ په پار د نړۍ د یو شمیر مشرانو د وروستیو څرګندونو په اړه مو مخکې له ښځینه فعالې فروزان داودزی سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې دغه ډول څرګندونې به آیا له دې سره مرسته وکړي چې طالبان اړ کړي چې د ښځو په وړاندې له سختو چلندونو په شا شي؟
مجالس ډېر ښه دي، البته کومه پیامونه چې موږ اورو نو ډېر ښه پیامونه یې، اما د یو راپور او یو ګزارش پرته به نو هماغه موضوع وه چې د افغانو نجونو او د افغانو ښځو وضعیت کې کوم خاص بدلون رانغی. او کله چې دغه موضوع یونسکو یادوي چې افغان ښځې یا افغان نجونې یوې تیارې پښو روان دي، نو په ابتدا کې موږ دا باندې ډېر تاکید کړی او په وقرات مو دا یاده کړی، ځکه یوه ورځ چې یوه ټولنه د تعلیم نه پاتې کېږي په دې معنا چې یوه ورځ هغه د تیارې خوا ورځي. اما په ډېرې خواشینۍ سره چې افغان نجونې تقریبا درې کاله د تعلیم او د تحصیل، یعنی د عالي تحصیلاتو او د مکتبو دروازې تړل شوي دي. په همدغه شان باندې ښځو ته په مسلکي ساحو کې د کار کولو اجازه نه ورکول کېږي، چې دا هغه مشکلات دي چې نه یوازې افغان میرمنې بلکې افغانه ټولنه د ناخوالو سره مخامخ شوي. نو په کراتو چې موږ په دې باندې ډېر تاکید کړی او دا د اسلامي امانت نامه غوښتنه ده، حتی حکومت د یو بې ثباتۍ مشکلاتو سره مخامخ دي. نن ورځ اسلامي امارات موږ یو مقتدر حکومت دی، مثبت نقاط خپل لري، یعنی نسبي امنیت شته دی، یوازینی حکومت دی په ډېرو کلونو بعد چې په ټول افغانستان باندې حاکمیت لري. اما که چیرې د تعلیم دروازې خلاصې نه شي او ملت ته د تعلیم او د زده کړو د پرمختګ د خودکفایي زمینه مساعده نه شي، نو بیا هغه حالت کې هیڅ حکومت نشي کولی یو باثباته حکومت پاتې شي.
بلې، دا چې مختلف لوري د ملګرو ملتونو چارواکي او د یو شمېر هیوادونو چارواکي دا موضوع راپورته کوي چې له طالبانو سره باید حساب کتاب وشي، د نړیوالو میکانیزمونو د رامنځته کېدو غوښتنه کېږي. مثلا د څلورو هیوادونو ویلي چې د عدالت د نړیوالې محکمې له لارې د طالبانو دغه کړه وړه چې د ښځو په وړاندې ترسره کړي دا باید وڅېړل شي. دغه ډول د عملي میکانیزمونو خبره هم راپورته کېږي په دې ورسته کې. فکر کوي چې دا به هم د فشاري او وسيله وګرځيږي او طالبان به اړکړي چې خپل د سختو چلندونو یا له هغه سختو محدودیتونو چې دوی پر ښځو او نجونو لګولي لدی یو څه پر شاشي.
البته یو موضوع د دنیا ټول همدغه چې هر مشکل دی او حل لاره لري او مشکلات سیاتر په مذاکرات باندې حل کیږي، اما هغه مذاکرات چې هلته هغه متضرر لورې هم پکې شریکي په دا شکل نه چې دغه مشکل تقریبا د نن ورځ نه دی. حتی د جمهوریت نه موږ دغه پورته کړ چې که چیرې د دوحې یا د مسکو دغه مذاکرات کې سوزي په یو رسمي شکل، په سمبولیک شکل نه، واقعي شکل باندې حضور ولري، او دغه مسائل باندې خبرې وشي، نو شاید که هغه وخت افغان مېرمنو خصوصا د افغانو ښځو چې د ښځو د حقونو د مدافعین په برخه کې کار کوم غږ اورېدل شوی و، شاید نن ورځ داسې یو مشکل سره نه و مخ. اما نن ورځ هم زموږ غوښتنه همدا ده چې دغه موضوع باید د مذاکرات د لارې حل شي. متاسفانه چې مخکې ما هم وویل چې دغه موضوع که چېرې د ګزارش په سطحه نه وي، مونږ ډېر ښه ګزارشونه اورو، ډېر ښه راپورونه اورو، اما چون هغه عملی جنبه نه لري، افغان میرمن بخصوص هغه میرمن چې داخل د افغانستان کې حضور لري دوی پکې دخیل نه وي، هماغه دی چې ملت ته هم هماغه د راپور په سطحه پاتې کېږي او بس هېڅ عملي برخه نه لري. نو په هغه اساس باندې عملي برخه یې ډېره زیاته مهمه ده، او که چېرې دغه راپورونه یا دغه تصمیم چې نیول کېږي دا د اسلامي امارات سره شریک شي، په دې باندې مذاکرات وشي، دې ته د حل لار پیدا شي، ډېره یو ښه مثبته خبر ده. خو که چېرې بیا هم د یو راپور په شکل پاتې شي، نو زه فکر کوم چې اصلا کوم مفاد افغان ټولنې ته نه لري.
خزینه فعاله فروزان داود زیوه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یې نړیواله موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د لبنان او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر زیاتوالي بیړنۍ غونډه جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې دواړو لورو نن ورځ او تېره شپه پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړ، او د جګړې د لا پراخېدو ویره هم پر خپل ځای ده.
په منځني ختیځ کې د اسرایلي پاوز او فلسطینی او لبناني وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړې پر اختیا ته اندېښنې په زیاتېدو دي. د سلووینیا ولسمشر چې هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري په غاړه لري، ویلي چې دغه شورا نن چهارشنبه ناوخته د لبنان او اسرایلو ترمنځ پر زیاتېدونکي کړکیچ بیړنۍ غونډه جوړوي. د اسرایلو پاوز پرون اوړم ورځ د لبنان پر حزب الله ډلې پراخ بریدونه وکړل، چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا له 500 شپېتو زیات کسان پکې ووژل شول. تر دغه بریدونه وروسته د لبنان جنوب کې زرګونه کسان له خپل مینو بې ځای شوي او خوندي ځایونو ته د پناه اخیستنې په حال کې دي. اسرائیل ویلي چې پر بیروت پرونی بریدونه کې د حزب الله یو لوړپوړی قومندان ابراهیم قبیسی هم وژل دی. حزب الله هم د خپل دغه قومندان وژل کېدل تایید کړی دی. اسرائیل ویلي قبیسی پر دوی شاوخوا 2000 توغندیزو بریدونو او د دریو اسرائیلیانو په اختطاف او وژنه کې لاس درلود. بلورته د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای چې هیواد د حزب الله ملاتړ کوي، نن چهارشنبه یوې غونډې ته ویلي حزب الله لا هم پیاوړی ډاله ده.
بله، ضربه وارد میکنن کسانی از عناصر مؤسسه
هو دی فشار راوړي. د حزب الله یو شمیر مهم او بارزش عناصر یې شهیدان کړي. له شک پرته دا حزب الله ته یو زیان دی، خو داسې زیان نه دی چې حزب الله له پښو وغورځوي. د حزب الله سازمانی او انساني پیاوړتیا له دغو خبرو ډېره پورته ده.
بسیار بیشتر از این حرفاست.
اسرائیل نن سهار هم پر لبنان بریدونه کړي چې لږ تر لږه لس تنه پکې وژل شوي دي. بلورته د اسرائیل او لبنان د تیرې نږدې یو کلنې جګړې راهیسې د لومړي ځل لپاره نن د حزب الله یو توغندی د اسرائیل ستراتیژیک ښار تل ابیب ته رسیدلی. د اسرائیل پوځ ویلي د هوایي دفاع سیستم دغه توغندی شنډ کړی، خو په وینا یې دا د حزب الله لخوا چې امریکایي ترهګره ډله بولي د جګړو د شدت ښکارندوی کوي. لکه چې تیر کال اکتوبر کې د غزې جګړه پیل شوه، حزب الله د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف پر اسرائیل بریدونه پیل کړل، او تیرو څو ورځو کې د اسرائیل لور ته لسګونه توغندي توغولې دي. له تیرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې دغه جګړه توده شوې. لومړی د پیجرونو په وسیله پر حزب الله مرموز خونړي بریدونه وشول، او له تیرو دوه ورځو راهیسې د لبنان پر پلازمینه او نورو سیمو د اسرائیل هوایي بریدونه پیل شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د دوی په زندانونو کې بندیانو وژل کېدل تایید کړی دی. ارګ د هغه غږیز پیغام خپور کړی چې پکې نوموړي پرون کندوز ته د خپل سفر په ترڅ کې د وینا په مهال ویلي چې د افغانستان په یو زندان کې د یو شمېر بندیانو د وژل کېدو خبر ترلاسه کړی دی. یو شمېر افغانان هم ادعا کوي چې د دوی نږدې خپلوان د طالبانو په زندانونو کې له زندان کېدو وروسته لا درک او آن د طالبانو لخوا وژل شوي دي.
د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو د شکنجې ځورونې او د وژنو لاندېښنو تورونو او راپورونو وروسته اوس د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده هم تایید کړی چې د دوی د حکومت په زندانونو کې یو شمیر بندیان وژل شوي دي. د طالبانو ارګ لخوا په خپاره شوي غږیز پیغام کې ملا هبت الله خونزاده پرون کندوز ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د وینا پر مهال ویلي چې د افغانستان په یو زندان کې د یو شمیر بندیانو د وژل کېدو خبر ترلاسه کړی دی. نوموړي په دې وینا کې ویلي چې د دې پیښې څخه له خبرېدو وروسته یې د زندان له مسؤول سره اړیکه نیولې او ترې پوښتنه یې کړې چې آیا د وژنې د قضایي حکم له مخې شوي که د محکمې له حکم پرته. هبت الله په دوام کې زیاته کړه چې د زندان مسؤول ورته په ځواب کې ویلي چې له دې پیښو نه خبر نه و او همکارانو یې زندانیان وژلي دي. د طالبانو مشر زیاته کړه چې د زندان د دغه مسؤول غفلت د توجیه وړ نه دی او هغه د تل لپاره د طالبانو له لیکو څخه ایستل شوی او په کور کېنول شوی. اخونزاده یادونه کړې چې د طالبانو سیستم به د مسؤولینو د دغه ډول غفلت له امله له منځه ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې نږدې خپلوان یې د طالبانو لخوا بندیان شوي او بیا وژل شوي دي. یو له دوی څخه د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دوی یو خپلوان چې نصرالله نومېده په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په لومړي کال کې زنداني کړ او وروسته یې وواژه.
زموږ یو خپلوان و چې زوی طالبانو د شپې لخوا ونیو او د طالبانو په زندان کې و. هېڅ معلومات یې نه و. له اوو میاشتو وروسته یې هډوکي په روخه کې وموندل شول.
د طالبانو په زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند، شکنجه او د دوی وژنو د بشري حقونو یو شمیر فعالان هم اندېښمن کړي دي. دوی وایي یو زنداني باید په زندان کې له ټولو بشري حقونو برخمن شي. د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د ټولنې د اصلاح کېدو نه بلکې د حقوقو د زیاتوالي او د حقایقو د پټولو لامل ګرځي او زیاته یې کړه چې دا د قضایي او عدلي نظام کمزورتیا ښیي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ټولنه کې قانون نشته.
شکنجه و آزار
دی بندیانو شکنجه زورول او سپکاوی په هر جرم چې دوی نیول شوی او بندیان شوی وی جواز نه لري. په ډیرو مواردو کې موږ ګورو چې طالبان د تور لګولو وروسته جزا ورکوي. په افغانستان کې د زندانونو وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی او له بده مرغه هغه راپورونه چې لیدل کېږي شکنجه د وژنې لامل کېږي مستند شوي دي.
د طالبانو مشر لخوا د بندیانو د وژلو اعتراف په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د روان کال په جنوري میاشت کې ویلي وو چې د دغه سازمان د بشري حقونو څانګې د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام د پخوانیو چارواکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپل سری نیونو پرته له قضا وژنو شکنجې او ناوړه چلند یو شمېر موارد ثبت کړي دي. یونما د 2023 کال په جولای کې راپور ورکړ چې د پخواني جمهوري نظام سرتیرو او کارکوونکو پر وړاندې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو له 900 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي چې 213 یې له قضا پرته وژنې دي. خو هغه مهال د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یونما دا راپورونه رد کړل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه لای نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په پروان ولایت کې د یوې نامعلومې ناروغۍ سره یې خلک ډېر اندېښمن کړي دي. د ولایت سیمه ییزو چارواکو ویلي چې له څلور ورځو راهیسې دغه ناروغي د دې ولایت په شینور ولسوالۍ کې خپره شوې او شاوخوا 1500 کسان پې اخته شوي دي. نور حال د عبید سپږمۍ پر راپور کې
په پروان ولایت کې د یوې نامعلومې ساري ناروغۍ خپرېدو خلک اندېښمن کړي دي. د پروان لپاره د طالبانو د حکومت د والي ویاند حکمت الله شمیم ویلي چې په ناپېژانده ساري ناروغۍ د هښته شویو کسانو شمیر 1500 تنو ته رسېدلی دی. نوموړي نن چهارشنبه د سپتمبر په 15مه په خپله اکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د څلورو ورځو راهیسې د پروان د شینوارو ولسوالۍ په کفشان دره کې د دغه ساري ناروغۍ له امله دوه تنه مړه شوي او د 500 نورو روغتیایي وضعیت نازک دی.
د پروان ولایت غوربند درې شینوار ولسوالۍ کفشان دره کې یو نه معلوم ناروغي شیو کړی ده چې تر دې دمه 15 نفر پر دې ناروغي مبتلا شوی دي چې د 500 نفرو صحی وضعیت وخیم دی او تر دې دمه 2 نفر خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. صحی ټیمونه هغلته رسیدلی دي او د تداوی په مخه باندې هغلته عملا په هغه ساحه کې موجودیت لري.
دی وایي روغتیایي ټیمونه سیمه کې موجود دي څو خلکو ته د روغتیایي خدماتو په رسولو کې مرسته وکړي. په همدې حال کې د پروان د کفشان درې اوسیدونکي عبدالفتاح راشد چې خپل او دوه خویندې یې په دې ناپېژندې ساري ناروغۍ اخته شوي او اوس د کابل په روغتون کې بستر دي، ازادي راډیو ته وویل.
او ابتدا کې چې مونږ باندې تبه راتلله او ټول بدن مو درد کاوه، ملا مو درد کاوه، سر مو درد کاوه، ټول بدن مو درد کاوه. نو زیاته تبه مو اول به مو یخنی کېدله، زیاته یخنی به مو کېدله چې په هیڅ بنه ګرمېدلو. بیا یو 15 دقیقې وروسته به ډېر ګرم سو، دومره ګرمي به ما چې بېخي نو حد نه وتلې. بس بیا نو څو ځای ډاکټرانو ته لاړو، شفاخانو ته لاړو، اول چاریکارو کې زمونږ تدابیر بیا ونشتله. بیا کابل ته مونږ ته وویل چې کابل ته مراجعه وکړئ، هلته څو شفاخانو ته لاړو. ضعیفي په وجود کې داسې احساسو چې وجود هم ډېر ضعیفه دی او خوب هم ډېر ناراضي. کله چې بیا خوب راسي بیا نو ویخېده راته سختي، حالت هم غیر نرمال دی.
د نوموړي په خبره د دوی په سیمه کې تر نارینه وو ډېر ښځې پر دې ناروغۍ اخته شوي. د کفشان درې بل اوسیدونکی محمد چې خور یې په دې ناروغۍ اخته ده هم ازادي راډیو ته وویل.
ډېره سخته ناروغي ده چې تر اوسه پورې دقیقه معلومه نه ده چې آیا دا کرونا ده چې شی ده. نو دې کې ډېر مریضان سخت مشکلات سره مخ دي. خله زمونږ نزدې غړي د فامیل په دې مرض باندې اخته دي. نو د کابل پورې په خ تداوی لپاره شپخانو ته بوتل تر اوسه پورې سم رخصوی نه دی، هم بستر دی. نو
دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې دا ناروغي تشخیص او د لاغ پراوی مخه ونیسي. په ورته وخت کې د پروان د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالخلیل حیدری لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د غروختون ته په دې ناروغي د اخته کسانو ورتګ دوام لري.
د هفته گذشته یک تعداد مریضایی که به شفاخانه ولایتی پروان مراجعه کرده بودند روز چهارشنبه
تیرونی زموږ روغتون ته مراجعین راغلي وو چې کانګو ته په یو ورته ناروغي اخته وو. ځینې بستر شول، ځینې مرکز ته ولېږدول شول او په سیمه کې هم ګرځنده روغتیایي مرکز جوړ شو. پرون هم شپږو کسانو مراجعه کړې وه چې کابل ته مو ولېږل.
ما اینجا اعراض علائم شدیدن ډاکټر صاحب دوباره اونا را به شفاخانه کابل انتانی ریفر کردیم.
دی وایي تر اوسه لا د دې ناروغۍ د خپرېدو لامل او دغه راز د ناروغۍ ډول نه دی مشخص شوی. نوموړي دغه راز وویل چې په دې ناروغۍ اخته کسان تر ډېره د پښو له سخت درد، شدید تبې او اسهال څخه شکایت کوي. د پروان اوسیدونکي د دغې ناروغۍ د خپرېدو له امله اندېښنه ښیي او د طالبانو له حکومته غواړي چې د دغه ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
اسیب جان د کندهار سم زما سلامونه او نیکې هیلي احترامات تاسو ته. او موضوع دغه د برېښنایي تذکيري چې دلته په کندهار په ولایت کې ورکی نو دا ډېر په مشکلاتو موږ ته لاسته راځي. پورمې مو ډکې کړې چې په میاشتو موږ ته ناست یو، یعنې دونه سار وخت چې ورځو چې د ملایانو اذانو د مخه موږ ته ناست یو. بیا درلوست درې ولس پورې موږ ته نوبت نه رسېږي. کله چې نوبت را ورسېږي هغه ټوکنان نه راکوي، به ټوکنان خلاصوي چې نن ولاړ شه سبا راسه، نن ولاړ شه سبا راسه. یعنې یوه نیمه میاشت دوه میاشتې موږ د هغه کیسه د تذکرې موږ ته نه راجوړې او نه هم راجوړولی شي. نو د بلوړو مشرانو څخه مو دا غوښتنه ده چې د کم حسن خدمت چې په کابل کې دی دا باید دلته په کندهار کې هم یو دانه داسې حسن خدمت جوړ شي چې دغه خلک تذکرې جوړوي، دلته اسانتیا ورته برابره شي. داسې خلک ستاسو بس نه لري چې کابل ته ولاړ شي هلته جوړې کړي. هلته په دوې ورځې جوړیږي یا په درې ورځې جوړیږي، یعنې دلته په میاشتو نه جوړیږي. او طالبان دا خلکو د جوړې چې د خپل د لاس خلک یې یا د دې همکاران د هغو د ژر کار کېږي او دا نور ولسي خلک چې دا ورته ناستې دي ته نه ورکوي. نو دغه مشکلات دا مشکلات باید چې هلته پر ولایت کې باید چې اسانتیا برابر شي چې دا خلک خپلې تذکرې جوړې کړي او خپلې برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د آزادی ریڈیو کارکونکو ته سلام زه د هلمند ولایت مرجو ولسوالی څخه خبر کوم وړم چې د افغانستان اسلامی امارت د هلمند ولایت مرجو ولسوالی د کیم بازار د سیمې څخه بیا د دش حسن گردی یا پساو تر سیمې پورې عمومي سړک ډامبر کې نو ځکه په دې کې تقریبا دو نیم لکه زیات کم پکښ کې خلک استفاده ځنی کوي نو تر هغه وروسته بیا غواړم چې مدرسې جوړ کړي مدرسې په 100% کې 100% دي او دا غره کم کلینیکونه نشته د داش خلک هیڅ رسیدګی نشي کولای نو که چیرې دا ما خبره تر امارت ورسېږي ډیر مهرباني السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د شپې نه بجې نه نیمې بجې شوې د برخه کې د سپورت د ازادي راډیو ځانګړې پروګرام مه هېروي خو تر هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته جرمنی استرالیا کاناډا او هالند طالبانو ته ګواښ کړی چې د هغو سرغړونو په خاطر به چې دوی په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه ترسره کړي د عدالت نړیوالې محکمې له لارې به یې په وړاندې اقدام وشي د هغې ګډې اعلامې په مسوده کې چې دغو څلورو هیوادونو ترتیب کړي طالبان رسمن مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده د ایران امنیتي چارواکي وایي د تهران په شهریار ولسوالۍ کې د یو شمېر ښځو تر فزیکي شخړې وروسته دوه افغان مېرمنې نیولې دي د ایران تسنیم خبري اژانس د شهریار ولسوالۍ د پولیسو د مشر پیمان فتحي له قوله ویلي چې په فردوسي پارک کې درېو افغان کډوالو لومړی له یوې ایراني ښځې سره لفظي شخړه وکړه او بیا یې وهلې ده د فتحي په وینا د دې پېښې په تړاو دوه افغان مېرمنې هم نیول شوې دي د خبر پښتونخوا ایالت په کرمې ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ شخړو کې د وژل شویو کسانو شمېر 20 ته رسېدلی دی د خونړیو شخړو نن چهارشنبې پنځم ورځ ده د کرمې ایجنسۍ یو سیمه ییز چارواکي د خپل نومونو ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په دغو شخړو کې چې د دوو قبیلو ترمنځ چې یوه سني او بله شیعه ده 15 کسان ټپیان شوي دي پاکستانی چارواکو نن چهارشنبه هغه نرسر له رسنیو سره مخامخ کړه چې د یو ځانمرګ برید د هڅې په تور نیول شوې ده اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د عدلې بلوچ په نوم دغې نرسې رسنیو ته ویلي چې په تربت کې یوه دولتي روغتون کې کار کاوه چې سخت دریځو ځان ته جذب کړه او بیا یې ځانمرګي برید ته وګمارل هغې منله چې تر یو ځانمرګي برید مخکې د تېرې اونۍ په پای کې د پولیسو لخوا ونیول شوه د راپور له مخې معلومه نه ده چې دغې نرسې نن تر کومو شرایطو لاندې له رسنیو سره خبرې کړې دي حزب الله نن چهارشنبه په لسګونو توغندي پر اسرائیل وتوغول چې په یو کې تل ابیب په نخښه شوی دی له دغو بریدونو او په لبنان کې د اسرائیل په بریدونو کې د په سلګونو کسانو له وژل کېدو وروسته داسې ښکاري چې په سیمه کې کړکېچ په زیاتېدو دی او د افغانستان او پاراګوای د فوټسال د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه د پاراګوای په ګټه روانه ده پاراګوای لوبه درې ګولونه ووهل او د افغانستان ټیم یوازې یو ګول پاراګوای لوبه وګټله او په دې سره د دې لوبلړۍ د اتو غوره ټیمونو پړاو ته لاره پیدا کړه او افغانستان هم له دغې سیالۍ ووت
د لوبو له میدانه هر اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت د لوبل میدان او نيزي سپورتي خبرونه ته ستړي مشي ز بختيار ساحلم په دې خبرونه کې به واوري افغانستان په لومړي ځل له سویلي افریقا د ورځنۍ لوبو لوبلړۍ 2-1 وګټله د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای سره سیالي کوي د افغانستان دوه لوبغاړو راشد خان او رحمان الله ګربز د کرکټ نړیوال شورا د ورځنۍ لوبو په درجه بندۍ کې مخکې تک کړی دی د افغان ملي لوبډلې لوبغاړي ابراهیم زدران د خنګري عملیات ترسره کړي دي د افغانستان د فرست کلاس سیالیو په روانو لوبو کې ګڼو لوبغاړو خې لوبې کړي دي د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ښځو شلوریز نړیوال جام پیلېږي او د خبرونې په دویم نیمایي کې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید د سویلي افریقا پر وړاندې د ترسره شوې لوبلړۍ په ارزښتونو ملي لوبډلې په مثبتو او ځینو منفي ټکو غږېدلی دی په خبرونه کې نور مطالب هم شته ملتیا مو کړی پیل د افغانستان او سویلی افریقا د ترسره شوی لوبلړۍ څخه کوو. یا د لوبلړۍ چې درې ورځنۍ سیالۍ وي، افغانستان دوه د یو په مقابل کې وګټلې. د دغې لوبلړۍ لومړنۍ دوه سیالۍ افغان لوبډلې او وروستۍ لوبه بیا سویلی افریقا د وو وکټو په توپیر وګټله. په وروستۍ لوبه کې افغانستان د 120 منډو هدف ټاکلی و چې سویلی افریقا په درې دیرشم اوور کې د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. رحمان الله ګربز یوازنی افغان لوبغاړی و چې 9 منډې وکړې. ورپسې د لو آرډر په توپ وهونکو کې علامه محمد غزنفر 1.5 چټکې منډې کړې وې. د افغان د سویلي افریقا په توپ اچونکو کې پیټر پلوکایو او لونګي انګیدی دوه لوبغاړي وسوځول. سویلي افریقا که څه هم سلو پایل وکړ، خو د ایډن مارکرم او ټریسټن سټپس ملګرتیا و چې یاد لوبډلې بریا ته ورسوله. د یاد لوبډلې درې لوبغاړي د محمد نبی، علامه محمد غزنفر او فرید احمد ملک لخوا وسوځېدل. وروستۍ لوبه کې افغان لوبډلې درې بدلونونه هم راوستي و چې عبدالملک، فرید احمد ملک او نوید زدران ته یې د راشد خان، فضل حق فاروقی او ریاضستان پر ځای چانس ورکړیو. په وروستۍ لوبه کې هم د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه رحمان الله ګربز وګټله. د غراز رحمان الله ګربز د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. هغه د یوازیني افغان په توګه د سویلي افریقا پر وړاندې لومړنۍ سلیزه ترسره کړه او په ټولیزه توګه یې په درې لوبو کې 104 نوې منډې جوړې کړې. د همدې سیالیو په تړاو مو ځانګړې مرکه هم ترتیب کړې ده چې دولت خان احمدزی راسره غږېدلی. مرکه به د خپرونې په پای کې درته خپره کړو.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
اوس هم د فوټسال نړیوال جام ته ورګرځو. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د 14 غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای سره سیالي وکړي. دغه لوبه به د ازبکستان په کوربتوب د کابل پر وخت د 4 په ورځ ماښام 9:30 پیل شي. افغان لوبډلې په ګروپي پړاو سیالیو کې که څه هم یوازې یوه سیالي وګټله، خو د ښه نت رن ریټ پر اساس لسی ګروپ څخه د درېیمې لوبډلې په توګه د 14 غوره لوبډلو پړاو ته ووته. که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي، نو له دې وروسته به د 8 غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي، او که سیالي وبایلله نو له مخکې تک به پاتې کیږي. د 14 غوره لوبډلو پړاو سیالۍ د روان سپتمبر میاشتې په 24 نیټه پیل شوې دي، چې لومړنۍ لوبه د برازیل او کوستاریکا ترمنځ و چې برازیل 15-0 دغه سیالي وګټله. دغه راز دویمه لوبه د نیدرلند او یوکراین ترمنځ و چې 3-1 اوکراین ګټلې ده. په دوام کې به دغه نورې لوبډلې چې د سپتمبر له 15 خپلې سیالۍ پیلوي، هسپانیا به د وینزویلا، افغانستان به د پاراګوای، دغه راز ایران به د مراکش، پرتګال به د قزاقستان، تایلند د فرانس پر وړاندې، ارجنټینا د کرویشیا پر وړاندې سیالۍ ترسره کوي. د کوارټر فاینل یا 2 غوره لوبډلو پړاو ته د برازیل او یوکراین لوبډلو لار پیدا کړې ده. د ویلو ده چې د فوټسال د نړیوال جام سیالیو پای لوبه به د اکتوبر په 6 نیټه ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو څانګې لیکلي دي چې د سویلي افریقا پر وړاندې د افغان لوبډلې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ګټلو وروسته راشد خان د ورځنیو نړیوالو لوبو توپ اچونکو او رحمان الله ګربز بیا د توپ وهونکو په ډله کې مخکې تک کړی دی. راشد خان چې په یادې لوبلړۍ کې دوه سیالۍ وکړې، اول لوبغاړي وسوځول، 8 مخکې تګ یې کړی، او په دې سره د ورځنیو توپ اچونکو په نوملړ کې دریم مقام ته رسیدلی دی. رحمان الله ګربز بیا د دې لوبلړۍ په درې سیالیو کې 104 نوې منډې کړې دي چې د یوې سلیزې او یوې نیمه سلیزې پر مټ 10 مخکې تګ یې کړی دی، او په دې سره د توپ وهونکو په قطار کې 8 مقام ته رسیدلی دی. د ورد چې تر دې وړاندې راشد خان د ورځنیو سیالیو د اول مقام په لیکه کې هم راغلی و. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې د افغانستان دوه مخکښ لوبغاړي ابراهیم زدران او مجیب الرحمن تر درملنې لاندې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د معلوماتو پر اساس ابراهیم زدران د لندن په روغتون کې د خپل پخې د خنګري عملیات ترسره کړی دي چې د اړوندو ډاکټرانو لوري ورته د لسو ونیو د آرام سپارښتنه شوې ده. ابراهیم زدران د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې په تیاریو کې ټپي شوی و چې له هغې وروسته یې هیڅ سیالي نه ده کړې او اوس په لندن کې تر درملنې لاندې ده. دغه راز د کرکټ بورډ رسنیزې څانګې رسنیو ته ولیدي چې بل افغان لوبغاړی مجیب رحمان چې له تیر 2023 زیږدیز کال راهیسې ټپي دی هغه هم د لاخې درملنې په موخه یو وار بیا هندوستان ته لیږل شوی دی. کرکټ بورډ وایي چې د مجیب رحمان د ښي لاس د ګوتو ترمنځ ټپونه دي چې له تیر یو کال راهیسې دی له دې دردونو ځورېږي او لا یې پوره درملنه نه ده شوې. د کرکټ بورډ په خبر کې دا هم ویل شوي دي چې څو وار د مجیب رحمان درملنې په بېلابېلو هیوادونو کې شوي دي خو لا یې پایله نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي چمپیونز ټرافۍ لپاره چې د 2025 زیږدیز کال په دویمې میاشت کې به ترسره شي په تیاریو بوخته ده.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د فرست کلاس یا احمد شاه ابدالي څلور ورځې او سیالیو د دوام په تړاو معلومات درته درکو. تر دې دمه د میوان اتلانو لوبډلې دوه سیالۍ کړې دي او دواړه ګټلې دي چې د نمرو مجموعه 48 ده. دغه راز د ماهیپر ستورو بیا په دوه سیالیو کې یو لوبه ګټلې ده، یوه یې بایللې ده چې 40 نمرې لري، او د هندوکش سترایکرز لوبډلې بیا په دوه سیالیو کې یوه ګټلې بلې بایللې چې 23 نمرې لري، او پامیر لیجنډز لوبډلې بیا دواړه سیالۍ تر دې دمه بایللې دي. د دغه فرست کلاس سیالیو په توپ وهونکو کې تر دې دمه مخکښ توپ وهونکی حزب الله درانه دی. هغه په څلورو پاڼیو کې 214 منډې کړې دي چې 350 ایوریج لري. حزب الله درانی په خپلې وروستۍ سیالۍ کې 153 منډې کړې وې. دغه راز دویم مخکښ توپ وهونکی بیا ارشد الدین صافی دی چا چې په څلورو سیالیو کې 144 منډې کړې دي او 43 ایوریج لري. ارشد الدین صافی هم په خپل وروستۍ لوبې کې سلیزه وهلې وه. په دریم مقام کې بیا افسر زازه قرار لري چا چې په دوه پاڼیو کې 163 منډې کړې دي، هغه 180 ایوریج سره لوبه کړې ده. دغه راز په وکټ اخستونکو کې بیا یمین احمدزی تر ټولو مخکې دی چا چې په خپلې لومړۍ لوبه کې په یوه پاڼۍ کې 8 لوبغاړي سوځولي وو. هغه په ټولیزه توګه په څلورو پاڼیو کې تر دې دمه 14 لوبغاړي سوځولي دي. ورپسې ځوان چټک کیڼلاسې توپ اچونکی بشیر احمد دی. بشیر احمد بیا په درې پاڼیو کې 11 لوبغاړي سوځولي دي. هغه په یوه لوبه کې پرله پسې په دواړو پاڼیو کې 15 لوبغاړي وسوځول. ضیاءالرحمن شریفي بیا په درېیم مقام کې قرار لري چې په درې پاڼیو کې 10 لوبغاړي سوځولي دي. د دغه فرست کلاس سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه افسر زازی، ارشد الدین صافی او حزب الله دورانی په سلیزو جوړولو بریالي شوي دي. دغه راز په توپ اچونکو کې بیا یمین احمدزی، بشیر احمد، ضیاءالرحمن او محمد ګل هغه لوبغاړي دي چې 15 لوبغاړي په یوه پاڼۍ کې سوځولي دي. دغه راز خیر محمد او خلیل ګربز هم په یوه پاڼۍ کې 15 لوبغاړي سوځولي دي. باید وویل شي چې د افغانستان د فرست کلاس دغه سیالۍ به د اکتوبر میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام لري او پایلو به د دوو مخکښو لوبډلو ترمنځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. اوس راځو د ښځو شلوریز نړیوال جام په تړاو درته معلومات وړاندې کوو. ټاکل شوې ده چې د روان زیږدیز کال په راتلونکي اکتوبر میاشت کې د ښځو شلوریز نړیوال جام پیل شي. د دې سیالیو کوربتوب د عربي متحده اماراتو پر غاړه ده. سیالۍ به د اکتوبر میاشتې په درېیمه نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 6 نیټې به دوام وکړي. د دغې نړیوال جام لوبډلې په دوو دوو گروپونو سره ویشل شوې دي. په الف گروپ کې استرالیا، هندستان، نیوزیلند، پاکستان او سریلانکا ځای پر ځای شوي. په بی گروپ کې بیا سویلي افریقا، انګلستان، ویسټ انډیز، بنگلاديش او سکاټلند لوبډلې برخوالې دي. د دې سیالیو لومړۍ لوبه د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ په شارجا کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. پاکستان په دویم سیالۍ کې له سریلانکا سره، دغه راز ساوت افریقا دریم سیالۍ له ویسټ انډیز سره، هندوستان څلورم لوبه له نیوزیلند سره، استرالیا پنځم لوبه له سریلانکا سره، بنگلاديش شپږم لوبه له انګلستان سره، هندوستان او پاکستان بیا د اکتوبر په شپږمه نیټه سیالي ترسره کوي. دغه راز ویسټ انډیز به له سکاټلند سره اتم سیالي ترسره کړي، انګلستان به نهم سیالي له سویل افریقا سره وکړي، استرالیا به لسم لوبه له نیوزیلند سره وکړي. د سویلي افریقا او سکاټلند ترمنځ یو لسمه سیالي ترسره کیږي، هندوستان له سریلانکا سره دولسمه لوبه کوي، بنگلاديش له ویسټ انډیز سره دیارلسمه لوبه لوبوي، استرالیا او پاکستان څوارلسمه سیالي کوي، نیوزیلند او سریلانکا پنځلسمه سیالي کوي، بنگلاديش او ساوت افریقا شپاړسمه لوبه لوبوي، انګلستان له سکاټلند سره ولسمه لوبه ترسره کوي، هندوستان به له استرالیا سره اتلسمه لوبه وکړي، پاکستان به له نیوزیلند سره نولسمه او شلمه سیالي به د ګروپي پړاو د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ وي. د دې لوبو د نیمه پای لوبو لومړۍ نیټه ولسم د اکتوبر او دویمه نیټه اتلسم د اکتوبر چې یو لوبه به په دوبۍ لوبغالي کې او بل به د شارجې په لوبغالي کې وي. د ولده چې پای لوبه به د دوبۍ نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د لوب له میدان اونیز سپورتي خبرونه اورئ. د خبرونه په دې برخه کې د ځانګړي مرکی وار ده. په دې ونې کې مو ځانګړي مرکا د سویلي افریقا او افغانستان په تاریخي لوب لړۍ کړې ده. زموږ د مرکی میلمه پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید نور په مرکا کې واوري.
احمد زید صاحب، خبرونه ته بیا هم ستړی مشي. د سویلي افریقا پر وړاندې د افغانستان تاریخي بریاوې افغان کرکټ ته څه ورکړل؟
سلامونه او نیکی هیلی می اومنی. بلکل دغه د لوبو د ګټلو لړۍ سی د ورلد کپ او د ایشیا کپ نه را روانه ده او دغه تسلسل تر اوسه پورې برقرار ده او د لوبغاړو هغه اعتماد او باور په ځان باندې لرل سی موږ هر لوبډلې ته ماتې ورکولای سو. دا د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. که څه هم میچونه د منګه په شارجا کې وو او د شارجې کنډیشن د منګه سپیرران سره کومک کاو یا سوټ کاو یا د منګه د بیټینګ برخه په شارجا کې د شارجې غونټې پیچونو باندې یا په هغه رقم کنډیشن کې خزلیږي، هغه یو اړخو خو میچونه ګټلې سیدا او داسې اړخو سیدا د افغانستان د کرکټ دپاره داسې یو زیری ده چې په آینده کې به ټول ټیمونه غواړي چې د افغانستان سره میچونه وکړي او افغانستان به یو داسې حریف نه ګڼل کیږي چې افغانستان ته به دوی ډېره په آسانی ماتې ورکړي، بلکې په دې فکر کې به وي چې دوی سیریز یا میچونه له افغانستان نه ګټلی شي او که نه.
په یاد لوبلړۍ کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې وکړې، ځانګړی لوبغاړی پکې څوک وو؟
بلکل ټول لوبغاړي د یو ټیم په شکل کې ډېر زبردست وځلېدل، خو په ځانګړي ډول باندې موږ د پزلاک پارو کې څومره ستاینه وکړو کمه ده. د بال د سوینګ کولو مهارتونه، د بیټسمینانو ټارګیټ کول او د اکوروسي او کنسیستنسي، د شارجا غونټې په پیچونو باندې په درې اړو میچونو کې ساتل واقعا د ستایل وړ ده چې څومره پرې وغږېږو کله کمه ده. الله محمد غزنفر تر اعظم ډېر زبردست بالینګ وکړه. الله محمد غزنفر هغه ټیلنټ او استعداد خو موږ ټولو لیده، خو څنګه چې دا په یو ګراؤنډ کې د اگزیکیوټ کوی سي، د عمل جامه ور اغوستی سي، بالکل هغه اعتماد او اعتبار یې په ځان باندې وو او د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. راځم ګربز ته. ګربز واقعا د افغانستان د بیټینګ هغه ون مین آرمی ده، همیشه زبردست تو پوهنه کړی ده، خو د افغانستان په د ساوت افریقا خلاف په دې سیریز کې واقعي یو خورا ونډه لري د بیټینګ برخه. عظمت او مرزي تر اعظم اس یو ګاډ ګفټډ آل راونډر، خدای د افغانستان ټیم ته برخه کړی ده. کوم پوزیشن او کوم خپل رول سه د خپل ټیم کې ادا کړي دی او مکمل راونډر په صفت باندې دی آسان نه ده چې ته د بیټینګ برخه کې هم پرځلېږي او د بولینګ برخه کې هم پرځلېږي او د فیلډینګ برخه دی بل ټول ټیم نه پیاوړی وي نو د دې باندې عظمت عمر زیتا منګه باید ډیر ستانه وکړو ډیر تشویق کړو او که څومره صفات یې مکو کم ده
د ابراهیم نشتون هیڅ شو پر یاز سن او مالک کې څوک د دې تشه د کول حقدار ده او کبل څوک هم شته چې دغه پوزیشن کې ورته اړتیا لیدل کیږي
بالکل هر یو لوبغاړی چې د ځانته ځانګړتیا وی لري استعداد لري په دې کې شک نشته څوک چې تر ملیټي مراله سیږي خامخه شاته یو لسکلن او مهنت پروت وی خو دلته یو بل برخه دا چې پیغام باندې باید وګګیږو چې هغه اعتماد هغه باور په ځان باندې لرل چې دای به دغه ټیمونو خلاف څنګه زړیږي یا هغه مهارتونه د څنګه اگزیکیوټ کولای شي دی وغه ټیم خلاف دا یو بیل برخه ده چې هغه ځانګړتیا وس ابراهیم زدران لري هغه اوس ایکسپیرینس لوبغاړی ده هغه کولای شي چې د هر ټیم خلاف موږ ته منډي جوړی کی نیو لوبغاړي ټیم ته راوستل ته به ټایم ورکو وخت به ورکو دغه ځانګړتیا به دوی هم پیدا کی خو یو څه میچونه دوی ته ورکول سی او څه وخت په ټیم کې تیر کی نو خامخا تشه احساسې ده ډیر شارټ ټایم کې سیریز وسو او په مالک او په ریاض حسن باندې اعتماد وسو د دواړو په منځ کې سده مختلف استعدادونه دي او ریاض حسن واقعي سي ډیر با استعداد لوبغاړی ده مالک سده د ډیر حوصلې خاوند ده نو دواړه مختلف استعدادونه لري دواړه سي ډیر زبردست لوبغاړي دي او د افغانستان لپاره راتلونکو کې ښه ثابتېدلی سي
کله چې ګوربس کیپر نوی ښه پرفارم کوي دا مثبت ټکی دی کنه د هدف په پوره کولو کې بیا د ګوربس پرفارم همره نه دی دا ستونزه څنګه حلې دی شي
بالکل د یو لوبغاړي د پاره مهارتونه ذهني مهارتونه تکتیکی مهارتونه تخنیکی مهارتونه او فزیکی مهارتونه دا ټول هغه مهارتونه دي چې یو لوبغاړي ته په کار دي چې په دې باندې ډیر زیات کار وکړي په ذهني مهارتونو کې کومګه وګورو د منګه فوکس او کنسنټریشن تر څومره وخت پورې منګه تمرکز کولای شو دا په خپل باندې یو ډیر لوی مهارت ته او د خپل یو ځانګړي تمرین ته ضرورت لري بالکل دغه یو شی چې ګوربس تر ډیر وخت پورې لیدل کیږي چې د کله کیپینګ کې بیا بیټینګ په برخه کې ډیر ښه نه ځلیږي دغه ځای کې به د ځان ډیولپ کوي او په دغه شی باندې به ډیر کار کوي ځکه کیپینګ کې ډیر چیغې وهل او ډیر زیات فوکس کول او ډیر زیات نور خلک تشویق کول چې دې باعث ګرځي چې تا بیټینګ کې ذهني ستړی کې بیټینګ ته کله چې ته خپل د ذهن انرژي ډیر زیات لاست کې بیا سدا په بیټینګ کې ډیر زیات تمرکز نه کیږي نو په دغه برخه باندې به د کار کول پکاري کولای شي خدای واغ زیاده سدا مطلق د منګه په ذهن پورې تعلق لري چې منګه د بیټینګ د لپاره بیرته څومره ذهني ریکوري کولای شو چې بیټینګ په خوکو دغه ځای کې په کار ده چې په دغه شیانو باندې دا شیان چې دي باید ګوربز خپل د دې شیانو ته پام سي او د دې شي صحیح مینجمنټ وکړي
د مجیب پر ځای علامه محمد غزنفر راغله دا لوب لړۍ څنګه و د نوموړي پروزنه کې ستاسو هم مهم رول خلګ یادوي د کرکټ د پیل او بیا زلیدا لنډه کیسې کا راته وکړي
بالکل د علامه محمد ځانګړتیا او مهارتونه لګ مختلف دي ل مجیب نه خو ډیر اغیزمن دي په نیو بال باندې لکه څنګه چې مجیب اغیزمن ده همدسې علامه محمد غزنفر هم اغیزمن ثابت دی سي او ځان ثابت کړ بالکل د دوه پروژنه کې د ما رول دار سي یو کال تر دو کالو پورې له د سره د دوه په ټولو غبالونو باندې سي هغه مختلف ویریشنز دی کې په غبانې تقریبا یو دوه کال کار منګه کړی چې دته په ناستې نه بالینګ ورزده کولو تر ولاړې پورې بیا په منډې سره ډېر زیات محنت هم کړی ده په فزیکي تمرینات هم ډېر محنت کړی ده په بیټینګ باندې د ده په فیلډینګ باندې د ده په ذهني آیډیا باندې د ده په هغه مورال او دته چې څومره قسم دی یو مکمل کرکټر په جوړېدا کې چې څومره کوچینګ کېدی سو هغه مونږ نه ده سپمولی او نن سیدا افغانستان مغه سمره یینی او د افغانستان د پاره یو دسی سپینر ده او د دنیاوالو د پاره یو دسی خبر ده چې افغانستان د زیات با استعداد کرکټران لری او را روان دي چې لغونه به میچونه ګټل ډیر سخت سي.
هماغه ګربز رحمت شاه وازمت توپهنه کې خدي دا نور لوبغاړي به څنګه خشي او دغه د میډل اډر ستونزه به بل اخر څنګه حل شي؟
بالکل دلته سیدا د بیټینګ د برخې د هر یو لوبغاړي رول معلومول سیدی ډیر زیات ضروری دي. کچې ته د هر لوبغاړي پر رول معلوم سو ار زمواریان معلومې سولې او پاغز کې د دې زیات تمرینات وکول او ماغه خپل رول چې د دې زیات تمرین ک نو کینسته سینې مونږه د بیټینګ برخې کې دا نور څومره لوبغاړي سیدی د خزلې د امکان هم شته چې پاینده کې وزلې.
ورسته پښتنه مې دا د افغان لوبډله چمپینز ټرافی ته تیارې کوي، کوم برخو کې ځانګړې پاملرنه ته اړتیا لري او څوک باید لوبډله ته راوستل شي؟
بالکل په کومه د چمپینز ټرافی او ګورو چمپینز ټرافی او پاکستان کې کیږي او په پاکستان کې کته د هټ ډیټ یا د خیرنی اورو ک بالران وونه لري نوالته زیات رنزونه د جوړېدو امکان ستا هغه پیچونه او هغه کنډیشنز سپینران به بیا هم د مونږه سروایو کې خو د مونږه اخري اورونه سي دي دا ډېر زیات ضروري دي چې دا باید د دې د ډبل ډېر زیات تمرین سي چې مونږه زړه بال باندې بولینګ څنګه وکړو. دوم د مونږه بیټینګ برخه کې لکه څنګه چې مخکې ما وویل اوس نه د لوبغاړو رول سپیسیفای سي او هغه رول باندې ډېر زیات تمرین وکول تمرین وکړي. یو رول یو پوزیشن ده، پوزیشن او رول دواړه باید مکمل ورته سپیسیفای سي او هغه ځکه په ماغه ډول باندې ډېر زیات تمرینات تر سره کی تر څو د یو مکمل پورا بیټینګ په شکل کې ټیم دینه نسی په مکمل د بولینګ ټیم په صورت کې ټیم سیدا ګراوند ته لاړ سي. نور فیلډینګ برخه ده، فټنس ته چې لوبغاړو فټنس او فیلډینګ برخه نورم بره لاړ سي چې لاندې را نسی. نو موږ کولای شو چې په چمپین ټرافی کې یو ډیر ښه کرکټ ننداری ته وړاندې کړو.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ د دیونه ونیز سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل شه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
شما تندارا چپ خپل وطن دیش پی شي تشکره ډوډه د ګرما د منګیو بسړی شي دا پترنګ پترنګ واستونا دا پترنګ پترنګ واستونا د پستر ستر ګوڑاند شي ولې ولې داسې او شي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پردې مزدورې مړ شي غریبے پسے لملکا نازو لے رو